السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفیح الله ستاسو نیک زم تاسو موږ غږله ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو لارې مو د افغانستان پښتو دری دوه ساعته موسیقي خبرونه واورېدله خو اوس د خبرونو او راپورونو وخت دی دغه خبرونه کې مهم راپور دا دی چې د دفاع وزارت او ملي امنیت سرپرستان او د کورنۍ چارو وزیر نن د ولسي جرګې لخوا استجواب شوی او د وکیلانو د اندېښنو پوښتنو په اړه یې ځوابونه ویل همدارځې په امنیتي پلانونو هم رڼا واچوله خو په پای کې د جرګې رئیس د وکیلانو د غبرګونونو په پام کې نیولو سره د دغو پلانونو په اړه خپل نظر څرګند کړی ویل چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي د سولې په اړه هم درته راپور خبرو چې د سولې عالي شورا د سولې په راتلونکو خبرو کې د وسله والو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کړی دی او په پای کې په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اورئ ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ییز شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ ږدو چې رحمت الله افغان جوړ کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه چټکه شوې ده د تخار چارواکي وایي چې د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې څلور وسلوال وژل شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچه په بې ساري توګه لوړه شوې ده معصوم ستانکزي د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په یاده موده کې نږدې لس زره ځوانان د ملي اردو لیکو سره یوځای شوي دي او دا مهال یې روزنه روانه ده
د افغانستان په نږدې شپږو نقطو کې د نوي پرسونل د جلب او جذب پروسه روانه ده په تیرو دوو میاشتو کې چې امنیتي ګواښونه زیات سوي ځواکونو ته د جلب او جذب لړۍ چټکه سوې ده
ولسی جرګې په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سرپرستان او د کورنیو چارو وزیر استجواب کړي دي د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږي مرکز وای له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې باید په اوربند موافقه وشي د دې مرکز مشر عبدالودود افغان نن د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سولې په اړه له رامنځته شوې فرصت څخه ښه ګټه باید واخیستل سي
کیر ورکونو ترمنز له هر ډول قید او شرط پرته اوربند هم کیر بهرنی ټول ارکونه د کاغه غونډین کې د سیمه هیوادونه دوی د سول او مذاکره د ستونزو د حل د اصل په توګه ومني او له دې لارې د خپل مشروع ګټه ولټوي
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې د راتلونکې دوشنبه پر ورځ د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنز د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي د تخار سمې چارواکي وایي چې د درخد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي د تخار د والی ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیر ماښام پیل شوي او افغان ځواکونه د ولسوالۍ لوري ته د پرمختګ په حال کې دي ښاغلي تیمور زیاته کړه تر اوسه په دې عملیاتو کې د دو طالب قمندانانو په ګډون 22 وسلوال مخالفان وژل شوي او همدارنګه یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي طالبانو بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو د پیل پر مهال د دوی لغبرګون سره مخ شول او بیرته له ولسوالۍ څخه په شا شول د تخار د درقد ولسوالۍ نږدې درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې ده او وروستۍ کورنۍ خبر هم دا چې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې څلور پاکستانی وسلوال وژل شوي دي د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار او بجې د شلتن ولسوالۍ اړوند په چوګام سیمه کې شوې ده دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم په همدې سیمه کې په یوه هوایي حمله کې څو تنه وسلوال مخالفان وژل شوي وو د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ
ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ییز شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یو لار غوره کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سمنشي بانک کمون په نوم په یو لیک کې تیره ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي، چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایي ځان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریکوي. په همدې حال کې د ایران محافظه کار شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشاني پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل:
دو گروه بودن، حتما دو گروه بودن.
دوی دوی ډلې وې، شواهد هم وښودلی چې دوی ډلې وې. یوه هغه ډله چې د پردې تر شا یې کار کوه او بل هغه چې د دې کار مشري یې کوله. دوی په خپله د دښمن لخوا وه او دا پیښه یې پلان کړې وه. غوښتل یې په دې توګه دښمن ته لاره هواره کړي چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي او د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خرابې کړي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن سوې چې عربستان د شیعو یو مشر اعدام کړ. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټانکوټ په نوم هغې هوایي پوځي اډې ته څخه لیدنه وکړه چې د رواني میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي مودی د سفر لپاره په دې اډې کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. په هغه برید کې چې د جنوري پر دوهمه نیټه پر دې اډې وسوه، اووه هندي سرتیري ووژل سوه. د دې برید مسؤلیت د جهاد متحدې شورا منلی دی. دا په کشمیر کې د میشتو دیارلسو یاغي ډلو څخه جوړه یوه ډله ده. هندي چارواکي وایي دا د مشکوکو پاکستاني ملیشو په خوانیو بریدونو ته ورته دی چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر اغېز لاندې راولي. هند پاکستان تورنوي چې د خپلې خاورې اړوند کشمیر سیمه کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیر وساتي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی برید شنډ سو. د ترکیې چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نه و منل سوی، له بغداد سره د ترکیې کړکېچ بیا راژوندی کوي. ولسمشر اردوغان په استانبول کې خبریالانو ته د دې پرېکړې په اړه وویل:
موږ اوریدلی چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل سوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پرېکړه وه.
تیره میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 150 ترکي پوځیانو د ځای پر ځای کولو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه. د ترکیې ولسمشر وایي دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام به ورکوي، خو بغداد ادعا کوي چې د ترکیې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف دی او باید ترکیې سرتیري د عراق له شمال څخه وویستل سي. او د 15 خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر رغ کړی چې په تهران کې د بندي سوي امریکایي خبریال د خوشي کېدو لپاره پر ایران فشار راوړي. د واشنگټن پوسټ ایران یو لاسله خبریال جیسن رضایان د 2014 کال د جولای راهیسې په تهران کې بندي دی. دغو مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کیری ته په یوه لیک کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی، خو رضایان د خپلې دندې ترسره کولو له کبله بندي دی. دوی وایي ایران هیڅکله داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کړای سي. د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالات د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی، خو وایي دوی غواړي چې دغه کار ته دوام ورکړل سي. په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی، اسوشیټډ پرس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ای بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلی شي. نن په خبرونه کې لومړی مطلب دا دی چې نن د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر، د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست او د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي دې جرګې ته استجواب کړی وو او د وکیلانو د اندېښنو او پوښتنو په اړه ځوابونه ورکړل، خو په پای کې د دوی پلانونه د ولسي جرګې لخوا رد شول. د دفاع وزیر وویل چې د سرتیرو لیکو ته خلک ورزیات شوي او د جلب او جذب پروسه قوي شوې ده. د هوایي په هوایي برخه هم ځینې خبرې وکړي.
تقریبا در شش نقطه افغانستان مسئله تعلیم و تربیت جلب و جذب پرسنل جدید جریان دارد.
تا هماره چه ده افغانستان ده سولی شوراوی که طالبان ده سولی په خبرو که خپلی وڑه هم ورولی گی نو دوی تری هر کلای کوی
منگا اماده ای چه ده اغیر سر خبری وکو ده ده امادگی یا ده ده فیامنلو منگا هر کلای و تقدیر کوم.
هماره چه ده ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل ترکیه ده عراق په شمال کې د خپلو پوځیانو ډیر ساتلو ته اړتیا لري. د پروګرام په دویمه نیمایي کې حقیقت څه ده او همداراز تاندې څانګې خپرونه مه هیروئ. به هم خرغلی د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع وزارت او ملي امنیت سرپرستان او د کورونی چارو وزیر د جرګې ته غوښتي وو. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د روان امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي او هم یې په خپلو پلانونو رڼا واچوله. د ولسی جرګې رئیس د غونډې په پای کې د خلکو د استازو تر غبرګونونو وروسته د امنیتي او دفاعي ارګانونو پلانونه د منلو وړ ونه بلل او د امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته یې دنده وسپارله چې دا پلانونه وڅېړي. زموږ همکار خان محمد سیند جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی او غونډې له پیله تر پایه څارلې وه چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات ورکړي. مهرباني وکړئ سیند صاحب محترم، د دفاع وزارت سرپرست لومړی خبرې وکړلې وروسته د کورنۍ چارو وزیر او بیا د ملي امنیت رئیس، څه څه مهم مسایل یې بیان کړل؟
بلې ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل نن ولسي جرګې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي استجواب کړي وو. د ولسي جرګې د غړو عمده پوښتنه دا وه چې په هیواد کې ناامني ورځ په ورځ زیاتیږي، د خلکو تشویشونه زیات کړي دي، آیا دغه درې امنیتي ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه تدابیر لري که نه؟ لومړی پوښتنه د دفاع د وزارت سرپرست راجی شو چې هغه ویل همدا اوس د هیواد په تقریبا څلور دېرش ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او دې عملیاتو ښې نتیجې هم ورکړي دي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر ویل چې دوی زیات کوشش کوي چې په ولایتونو کې محلي پولیس زیات کړي تر څو د اصلي پولیسو ملاتړ وکړي او د دې د جلب جذب لړۍ روانه ده. لیکن د ولسی جرګې د غړو خواهش وکړو چې دوی د همکاري وکړي، خلک د دې آماده کړي چې د پولیسو لیکو ته ورشي. همدارنګه د ملي امنیت د رئیس نه پوښتنه وشوه چې په دې وروستیو کې روس داسې ویلي چې طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې اندرابي وویل چې دوی همدا اوس د هرې ډلې مخالفې هرې ډلې پر ضد جنګیږي او وویل چې د روس دغه سرګندونې دوی ته د قبول نه دي.
بله مننه سینسی محترم. د دفاع سرپرست وزیر د هوایی پاوز پاره هم ځینې سرګندونه وکړلې، که لطفا اشاره پرې وکړي.
بله، د دفاع وزیر ویل چې یو وخت په افغانستان کې تقریبا 140,000 بهرني ځواکونه میشتو د مخالفینو پر ضد مبارزه کوله، لیکن اوس چې دغه 140,000 بهرني ځواکونه د افغانستان وتلي نو د دې ټول فشار په داخلي قواو لویدلې دی او دې زیات کوشش کوي چې ځانونه اکمال کړي. د یو ډاډ هم ورکړ، د ولسی جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا 38 هلیکوپټر موږ سره وعده شوې ده، هغه هم په نږدې ورځو کې به راورسیږي. او هندوستان د څلور هلیکوپټر وعده کړی وه چې درې رارسېدلي او یوه به بله هم راورسیږي. دی دا هم وویل چې په دې حصه کې به تقریبا 2 میلیارده ډالره پانګونه وشي. تاسو نه څه سي
بلې ډیر زیاته مننه خغلی سین همدارس د پجرګه کې دننه یو بل مسله هم شول چې وکیلانو تند خبرګونونه ښکار کړل د دوی د خبرو پاړه باندې په څه باندې بحث ډیر ګرم وو
بل ستانګزې سب د ولسی جرګې غړو ویل چې حکومت همیشه دو ته ویلي دي چې د ژمي موسم د طالبانو او د مخالفینو د ځپلو موسم دی حال دا چې اوس لیدل کېږي چې ژمی شروع دی او د طالبانو حمله زیاتې شوې دي درې وړو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی زیات کوشش کوي چې ځانونه تجهیز کړي او اکمال کړي او ډېر زیات وخت په اکمالولو او تجهیزولو تیریږي خو بیا هم پلانونه لري د ولسی جرګې پریکړه دا وه چې دغه پلان چې ځانونه تجهیزوي او هلته مخالفین حملې زیاتوي نو دې پلان سره موافق نه وو او د خپلو هغه اړوندو کمیسیونونو ته یې دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د خپلو کمیسیونو ته راوغواړي او په دې پلانونو پیسې کې د
ورسره جرګې نن د دفاع وزارت سرپرست د ملي امنیت سرپرست او د کورنۍ چارو وزیر د جرګې ته استجاب کړی او د ولسي جرګې د غړیو د اندېښنو پوښتنو په اړه یې ځوابونه ورکړل خو په پای کې د دوی پلانونه د ولسي جرګې د رئیس لخوا د اکثرو وکیلانو د توندو غبرګونونو پام کې نیولو سره رد شول او ویل چې باید د دوی پلانونه نور هم وڅېړل شي څو هر اړخیز برخې په پام کې ونیول شي
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم راځو د سولې موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي د دغې شورا ویاند د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرېږي دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې یو شمېر بهرنیو د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په رپورټ کې اوري
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه یا منلو موږ هرکلی او تقدیر کوو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي ریوټرز خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمېر مهمو قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو ګډون ضروري بولي خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي افغان کارپوه یونس فکور په ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي طالبان څه غواړي هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ شي چې دوی د استخباراتو د نفوذه راوباسي جدا جدا مذاکره ورسره وسي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي به د راتلونکې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کېږي افغان حکومت وایي چې د راتلونکو خبرو په اړه اجنډا مشخصه ده خو هغه ډلې چې د سولې خبرو ته چمتو دي حکومت ترې ملاتړ کوي د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه وویل
لمخکانی پلان سره سم د دوشنبه په ورځ د څلور اړخیزه کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو استادین حضور نه لري. په دغه ناسته کې یوازې او یوازې د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث کیږي، اما په ټوله کې هغه ډلې چې هغوی د سولې کولو ته راضي دي او د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي، دا یو ښه خبر دی او موږ یې ملاتړ کوو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی و او زیاته کړې وه چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
بلې، له ناجیې صافۍ مننه کوو چې د سولې په اړه یې تازه معلومات راټول کړي. البته هم اورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که طالبان په یوه خلو او یوې ډلې کې سره ټول شي او د دوی سره د سولې خبرې مخته یوسي، دا به د افغان دولت لپاره ډېره زیاته مهمه وي. خو که بیا هم د دوی یوه ډله هم د سولې لپاره حاضره وي، دوی چمتو دي چې ورسره د سولې خبرې وکړي. دا چې عام افغانان د دغو خبرو په اړه باندې څه نظر لري، په ګډه به ورته غوږ شو.
سلخ چغو افغانستان کې راځي دا خو انشاءالله ډیر ښه کار دی. خدای پاک دیو کې چې افغانستان کې سلخ راځي، طالبان سلخ ته کې نه سره ټول مثلا دولت ټول ورونه مسلمانان یو لاس یو خپل په منځو کې جنگي غوږی هر څه به سر په نظر شو. سلخ افغانستان ترې شي به تر د نور مملکتونو ترقی وګوره. موږ به دې خټو کوڅو کې ګرځېدې نه شو، جنگو د لاسه داغه د لاسه خورې دې نه شو. اواز موږ په تاګاو کې د سرښندونه دي چې بيخي د انداز نه وچی انداز په ننګرهار کې په هلمند کې په ډیرو ولایتو کې اندغه سرښند دي. سلخ خو ډیر ښه ده، خدای دې وکړي چې افغانستان کې سلخ راشي. موږ همیشه د ارزو لرو چې افغانستان ته سلخ راشي ان شاء الله. ټول خلک په امن او امنیت کې ژوند وکړي. دې جنگونه نور د دېش کالو کې هیڅ نه جوړیږي او نم ترې جوړ کړل.
سولې مبارک. سوله خو ښه شی ده چې راشي، خو د موږ اوس کوم وخت چې د پاکستان په خبرو دولت په خبرو باندې اوس موږ بیخي د هغې باندې اعتبار اعتماد نه لرو چې دوی به صلح راول یا به صلح ته حاضر شي. دا هسې یو فریب ده چې افغانستان خلکو ته ورکوي او مسلمانان بېچارهګا په عذابوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې اوریدل شي او که چیرته فیسبوک ته لاسرسي لري د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه در سره خوښه کړئ، تازه خبرونه به نو واوري. د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لغرس خدي موټر د غرزیدو له امله شپاړ سوتنو ته مرګ ژوب لا اوخته ده. په دې اړه له سیمه روح الله نوري دا ریپورت جوړ کړی.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماخام د سورلیو یو موټر چې د شپې درې په غرنۍ سیمه کې روانو د سرک خرابوالي لامل لغره خویدلې او په نتیجه کې شپاړ سو ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته ده. تیر شپه تقریبا د ماخام شپږ بجې ویچی یو باروړونکی موټر په دره کې دننه روانو. په لار کې د غره د خویدو او د موټر چلوونکي د بې پامۍ لامل لغره غورځېدلې چې پکې اته تنه ځای په ځای مړ شوي. ټپیان چې کلا سیمه ییز کلینیک ته انتقال شوي، دوه تنه هلته مړه شوي او نور ټپیان د پولیسو او عامو خلکو لخوا روغتون ته رسول شوي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د چپې درې د موټر چپه کېدو له پیښې څخه دوی ته یو شمیر ټپیان راوړل شوي چې څه یې په روغتون کې مړه شوي او څه اوس هم د درملنې لاندې دي. خلق وای د سرکونو د خرابوالی او د موټر چلوونکو د بی پروايي لامل د کونړ په لری پرتو سیمو او په تور سرکونو زیاتې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي چې په وجه یو شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او نورې ټپین کیږي. حکومت ته پکار دی چې د سرکونو په جوړولو او د ترافیکی قوانینو په پلي کولو سره د دغو پیښو مخه ونیسي.
له کونړه به ورشو کندوز ته. په کندوز کې چې ډېرې جګړې پکې وشوي او ګڼې سیمې وسلوالو طالبانو ونیولې، لا هم ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلکو یې لا هم خپلې کړې بېرته خپلو سیمو ته نه دي وروړي. ډېرو خلکو په دغه رپورټ کې چې اجمل آریان جوړ کړی او په ګډه به واورو، له دې چې بې ځایه شوي او خپل کورونه یې له لاسه ورکړي شکایت کوي او وایي چې ورسره مرستې هم نه دي شوي.
لا هم د کندز ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د معلوماتو پر بنسټ څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د قلایزال ولسوالۍ د قلایزال سیمه، د ارچي ولسوالۍ یوه زیاته برخه، د چاردرې ولسوالۍ ډېره سیمه، د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمې، همدارنګه د کندز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی محمد داود وایي چې د جنګ او ناامنیو له امله دوی له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، همدارنګه زراعتي فصلونه هم له منځه تللي دي.
د ارچي په ولسوالۍ کې په دا څوارلس کاله کې ناامني، په دا څوارلس کاله کې جنګ دی پشکي. دا څه شی دی چې ماموریت نشته پشکي، مدیریت نشته پشکي، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پشکي روانې دي. غربت شته، دربدري شته، ماجرتوب شته، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله.
دی وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو تن اوسېدونکي احمد فرید ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې له کبله له خپل کلي څخه بې ځایه شوي دي او دا مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي.
داسې جنګ دی، نارامي ده، کلي ته نسو تلی، هلته طالبان مو ځوروي، یو خانه ماربکیان ځوروي. حیران پاتې سي موږ څه شی وکړو؟ کښت او زراعت د موږ پاتې دی. ته باور کوې سي شولې مو تر اوسه پورې ولاړې دي، باران واورې پې باندې هغسې ورستې سولې، شولې ماته ریبدلی او نسو، له کاروبار نه پاتې سو.
په عین وخت کې د کندز د ګلتېپې سیمې یو تن اوسېدونکی نیاز محمد بیا وایي چې جګړې خلک دې ته اړ کړل څو له خپلو سیمو څخه په کډه سي او اوس مهال له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
مونږ اووه میاشتې سو چې ګلتېپې نه ور سوي سو، دلته کندز کې اوسېږو. مونږ دلته اقتصادي مشکلات هم لرو، دولت نه غواړو چې تر ځله ګلتېپې تصفیه کړي چې مونږ خپل کور ته لاړ شو.
خو د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کندز خلکو سره ژمنه کړې او ډېر ژر به په دې ولایت کې تصفیهي عملیات پیل سي.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل ترکیه د عراق په شمال کې د خپلو پوځیانو د رساتلو ته اړتیا لري. اردوغان وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تېرونۍ ترکیه پوځیانو په سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې یادایش پلان شوی برید شنډ کړ. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
ترکیه چارواکي وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکیې د ځای پر ځای سوي پوځي قطعې سرتېري د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته وویل ترکیه د داعش د مخنیوونکي برید په لړ کې د دې سختریزې ډلې اتلس جنګیالي چې غوښتل یې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ برید وکړي وژلې دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل شوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای سوي ترکیې فوجیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځایه وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبور کړي خپل سرتیری د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا لخوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو پوځیانو تر ایستلو وروسته د ترکیې ولسمشر د ټولو پوځیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قمانداني یوه اعلامیه خپره کړه او ادعا یې پکښې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده سوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تېرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د اتلسو جنګیالیو وژنه تایید سوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل سوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل سوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقره د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
عبادینین ترکیه زیارتینده ده بندر گوشت.
ترکیه تا دا عراق دا صدر اعظم حیدر علی عبادی دا سفر پر محال مو پر دغ موضوعاتو خبری کردی. دوی لامونگ نا دا عراقی فوزیانو دا روزنی غختن وکلا. دوی لامونگ پا دی فوزی اده که د دغه فوزیانو د روزنې درخواست وکړو، خو کله چې له روسیې سره د ترکیې اړیکې بحراني شوې، دغه راز وروستو له هغې چې روسیې، ایران او سوریې په بغداد کې دفترونه پرانستل، دغه منفي بدلونونه راغلل.
د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې سوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یوه روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله سوې وه.
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې ده. ماسپښین رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. له هغې وروسته نجیبې زمان د اقتصادي خبرونه جوړ کړي او هغه به هم اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچه په بېساري توګه لوړه شوې ده او په یاده موده کې 10,000 افغان ځوانان د ملي اردو له لیکو سره یوځای شوي دي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې باید په اوربند موافقه وشي. د تخار سیمه چارواکي وایي چې د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 4 پاکستانی وسلوال وژل سوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړل چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو د بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. د هند صدر اعظم نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټان کوټ په نوم له هغې هوایي پوځي اډې څخه لیدنه وکړه چې د روانې میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل 1.5 سلطنت سرتیري وساتي. او د 25 خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر غا کړی چې په تهران کې د بندي شوی امریکایي خبریال د خوشی کېدو لپاره پر ایران فشارونه ډیر کړی.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ ډیر عواید راټول کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداري ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته ویل چې د عوایدو د راټولولو پروسه شفافه وه او تر هغه هدف یې ډیر عواید راټول کړي چې ورته د مالیې وزارت ټاکلی وو.
هدف را کې وزارت محترم مالیې افغانستان د سال 2014
هغه هدف چې د مالیې وزارت په 2014 کال کې موږ ته ټاکلی وو د هوایي چلن ادارې د ټاکل شوي هدف په پرتله شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ ډیر عواید ترلاسه کړي دي. تر ټولو ډیر عواید مو له عبوري الوتنو څخه دي. د دغه الوتنو له ټکس څخه موږ 200 میلیونه افغانۍ لاسته راوړي دي.
ښاغلی رحیمي وایي چې دغه ادارې په 2014 میلادي کال کې 3.24 میلیونه افغانۍ عواید درلودل چې په 2015 میلادي کال کې راټول شوي عواید 3.15 میلیونه افغانۍ ته ورسېد چې د پوینا د تیر کال په پرتله شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ زیاتوالی شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې پروان کال کې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه 3% کمه سوې ده. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د وچ او تازه میوې، ترکاریو او طبي بوټو په برخه کې د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله سږ کال 3% کموالی راغلی دی. ښاغلی هاشمی زیاته کړې چې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو د تازه او وچې میوې پر صادراتو د ګمرک تعرفې لوړې سوي چې په دغه برخه کې د افغانستان صادرات سخت زیانمن کړل. نوموړی وایي چې اړوندې مسؤولې ادارې باید افغاني صادراتو ته په ځانګړې توګه وچه او تازه میوه ته په بهر کې نوي بازارونه پیدا کړي. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې له هېواده د پانګونې له وتلو سره بیکاري هم زیاته سوې ده. د افغانستان د کارګرانو اتحادیې عمومي رئیس معروف قدری ازادي راډیو ته ویل چې په هېواد کې پانګونه کمه سوې او بهرنۍ پراختیایي پروژې هم په ټپه درېدلې دي چې له امله یې د اوزګاري کچه هم زیاته سوې ده. ښاغلي قدری که څه هم چې د اوزګاري د زیاتوالي دقیقه شمېره ونه ویل، خو ویې ویل چې سږ کال په هېواد کې پانګونه شاوخوا 10% کمه سوې چې ورسره خلک هم اوزګاره سوي دي. نوموړی وایي چې هغو کسانو چې رسمي کارونه درلودل هم خپل کارونه له لاسه ورکړي چې دغه وضعیت د خلکو اقتصاد زیانمن کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 80 پوله، یو ایرو 4 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغاني 45 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 18 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 640 افغاني.
د ازادي راډیو لاري مو د اقتصاد نړۍ تازه خبرونه واوریدل. اوس هم دوه نوزو پروګرامونو ته راځو. لومړی چې قسیم سولمل جوړوي د حقیقت سره پروګرام دی چې د ازل د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې له مسؤول سره خبرې شوي دي، او په دوهمه برخه کې هم د ځوانانو د معینیت په اړه باندې د تاندې څانګې په پروګرام کې معلومات اوري، او همداراز دغه پروګرام په ځوانانو باندې څرخي. ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو، د حقیقت صدای د پروګرام په لړ کې یو بیا ځما قسیم سلیمان سلام نومنی دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه دی. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګې کوارډینټور نجیب الله ببرکسای صاحب، ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه وکړم چې په دې تیرو څه باندې 13 یعنې چې 14 کلونو کې د نورو افشارو تر څنګ پر ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوې دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، ولې وروسته بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي؟ تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري، یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړي دي او هڅې مو کړي دي، څه هم د لاسته راوړنې لري؟ د ماشومانو وضعیت په اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لاسته وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران رادیو کې. د ایسایو لمخې او 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د 13 کالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چې هغه ته د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوا زیانمنون کې آسی پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنا چې درویش نوا آسی پذیر کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیره درشته خبره ده. دا ټول کټګوري د آسی پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وایي. زیات کار شوی دی، ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د ریب پرتلا د کم د اسنه محسوسی.
بله، نو کته ټیک تر اسو په پرکسي سره چې جنگ جګړه تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او همدا مشکلات موجود و، ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسوله، زیات کمپاینونه وسوله، زیات مسائل مطرح وسوله. فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راځو د څو لاسراوړونو یا په سبب د څو کلونو د هڅ سره سره اوس د ماشومانو په وضعیت کې تاسو څنګه بهبود وینئ، او که څنګه که آینده یې تاسو څه ډول ده؟
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسیون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت ورکړي، او ځینې کورنۍ او عام خلک چې هغه اوسیږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت ښه والی لپاره دولت یو مقدار هڅې کړي دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولې هغه ستونزې چې شه د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لاند وخت کې متاسفانه نه شو.
بلې تاسو دولت ته هڅه څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولې دغه فیلی ستونزې چې ما درته ویلې د درویشت نو آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د د د د کنټرول اوسه دغه درویش نو اسی پذیرې نه په دې ستراتیژي کې خپل دولت ویلې چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیره کیږي. ولې موږ ویلی شو چې د باکیفیته ښوونه او روزنه صحي مسایل د پولیو د هغه کمواله ماشومان په ډېرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی په سر له دې چې ځینې پرمختګونه موندلودله که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري او څومره تاسو موافق وئ چې دا مسائل مطرح کړي او بالاخره مختلفه غیر ادارې چې مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغوی دې ته وهڅوي چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آګاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي، ولې د ماشومانو ستونزې وي دا هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. مثال په توګه ما تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده، د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کاله تر لسو کالو پورې د ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي دي؟
عرض کوم ګوریم نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومان څنګه نظارت د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محابسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محابسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه ده چې څه په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی، ځمکه ده، قتل هم ځانله لاسه یا چوبله جنگی کرده مثال در یو چوک دیدی ملی تشخیده سنو اولاد پا دی نظارت کس یو چوک ویچ او رو دی بچه بازی کرده دی ماشومان سخی ناور استفاده کرده زکه داده دی ملی تشخیده دی دلتا او سیگه او بندی دی. نو پا دی خاطر دی کمیسیون دن بچه کمیسیون تحقیق بکی دی افغانستان پا قوانین که باید بچه بازی دی یا جرم پا توگه او گردن شی چه مخی که نو
تاسو دغه سیلن چې تاسو کړی ده په دې کتابی ده هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبریږي په دې کې زیاتره هغه ضعیف مندانان اته ځینې دولتي کسان هم په دې کې شامل دي لوړ پوړي کسان داسې لسم تاسو مشخص کړی دی یا افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکی په دې کې لاس لري دا هم دولت مشخص کړی دی؟
ګورې مشخص کول د افرادو د کمیسیون کار نه، هغه خپل هر څوک چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولې په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواد شوي ده چې بلې متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دې ودونو ته تللي دي، دې ودونو ته ځي او دې ودونو ته په اصطلاح د دې نه په اصطلاح مرته ناست. ولې د موږ تاکید دا و چې پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو، ولې په قانون کې پولیس دا اجازه نشته. فکر کوي چې دا وعده ده د خوشحالۍ مراسم ده او وروره جان سړی لکان راوسېدی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منشوره پدیده ده، دا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي او هغه ماشومان چې دوی د 15 لسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو شتمه پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې دی. ولې دغه تحقیق چې خلاص شو خوشبختانه دا لاسته راوړنه ده چې په ډېرو مواردو کې امنیه قوماندانانو محترم د کورنۍ چارو محترم مسؤلینو امر کړی دی چې دغه ناوړه پدیدې سره باید مبارزه وشي او مسؤلینو ته یې حکم کړی دی چې دوی د دې څخه مخنیوی وکړي.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګ ژوبله ده. مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودله چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. ستاسو معلومات او ستاسو ارقام څه دي په دې اړه چې فقین دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود دی؟
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې یو کوم بله اداره چې وي د هغې هغه نه ردوم او نه تاییدوم. دوی د خپل مستقل نهادونه دي او د دې په اړه باندې دوی څېړنې کوي. ولې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربه کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو د ملکي تلفاتو بخښې د ملکي تلفاتو په اړه باندې چې پاکې لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره هغوی داشته. اما په تېرو کلونو کې متاسفانه د فیصدي د ماشومانو او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدي زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده.
داسې ارقام ویلی سي چې څو فیصد مثلا
یاره د دوو اته فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیق غواړئ چې ما زه بیا د ډیټابیس نه معلومات تاسو سره کوم. ولې د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه بل کال پرتله پروس کال د اته 2 فیصد په شاوخوا کې زیات شي. ولې که دغه اوس د 10 کال سره په چون موږ هغه اخري گزارش چې د شپږو میاشتو د نهو میاشتو په اړه دریم شو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي.
د روسي سوال پتو کوم پښتنو کم چې بل جدي مسله چې شمان ورسره مخامخ دیغه یو د وسلوال مخالفین ارخ دی دغه در څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیسو مشخصا نمونه اخیستل سوی دی چې دوی د ماشومانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو او پولیسو استخدام دی. دا مسله تاسو تر کوم حد پر سر لیدل او څومره د ستونزه تاسو جدي کړئ؟
دغه د ملي پولیسو چې دلته قاطی دی دلته مثلا قاطی خونه شماله اقتصادي فقر د ستونزې دی مشکلات دی یا فرق کوم محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې ضرورت شم کوم چې ما پیژو شم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي ولی په حقیقت کې دومره نه وي. دا نو د هغه ارګانونو چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا غره. ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسؤول ماحول اول ماشومانو نه باید کار وکړي په هر سن کې چې کنوانسیون له مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي دوی باید په دغه لیکو کې نه وي. ولې دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی ته اجازه ورنه کی چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامات اوسئ ببرک سید صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ هم بلنه راکړو مرکه مو سره.
خدای دې ژوندی لري. تشکر تاسو
ته مننه سلام.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه او هغه مهال د ځوانانو مهنیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
د دفاعتون از دین ډېر محدود دي کېدای شي همدا مرکز کې وي.
د ځوانانو د مهینت په اړه باندې مې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې هیڅ اورېدلې نه دي.
خداسي بچه سره کاری موږ تر اوسه نه دي لیدلې.
د ښه فعالیتون تر یو حده پورې رضایت بخش دي.
او دوستانو په نننې تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري. زه نورګل شفق یم. مل ملګرو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینی مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلي دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لومړی مخ همدې ادارې ته وراوړي. په تیرو کلونو کې مو چې د دغه وزارت په اړه خبرونې درلودې نو زیاترو یې شکایت کوو همزولو چې د دغه معینیت اکثره کارونه نمایشي او تر مرکزه محدود دي. اوس هم اکثره ځوانان په همدې نظر دي.
من غلام شواد از ژبه ادبیات پنځی فارغ یم، از غزنی یم اصلی. دا موینیت پاکل ما اوریدلی دی خداسی بچسه کاری مکتر وسنه دلی دلی یواز کار سی موږ د موینیت نه لیدلی هم دا د سیزن زبانان سره کانکور نه بینچې پاتسی هغه د پاره تحقیق څخه او پوسی پاتنو نور کارم نه دلی دلی
زمانو مشګند د سلورم کال مسئله یم د زبانان د موینیت په هړه باندې مې لتروس پدې سلو خالو کې حصہ اوریدل نه دي. متاسفانه چې زمونږ دولت ځوانانو لپاره هیڅ کوم کار کړی نه ده. د ځوانانو لپاره دولت تدید پکار ده چې ځوانانو لپاره د کار زمینه مساعد کړي تر څو پورې چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي.
زمانم لطفلا دی پاران ولایڅه د دې فالټین از دین ډیر محدود دي کله چې همدا مرکز کوي او پر ولایتونه کې تر کومه هر څه خبرم پاران ولایت کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخش دي. موږ تر راضي خو زموږ غوښتنه ده چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځین نور ولایتونه چې هغه ته د اساسي نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او ځوانانو اساسي مشکل ده چې د پاتونه فارغيږي د لپاره وظیفه او تشن
خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نږدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ موږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو ولسوالیو ته ولاړو تر مسقطنه پورې تر تورې تیارې پورې به موږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ د مزار د فاریاب د جوزجان د هرات د بدغیس د پکتیا د خوست د ننګرهار د یو شمیر نورو ولایتونو نه له دې دا ثبوتیږي چې موږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو په ولسوالیو کې دي. دوی هغوی سره مو مخامخ خبرې کړې دي. د دې تر څنګ جناب شفاق موږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې د ځوانانو غوښتنې د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړي.
همزولو په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره آغلی ملالۍ شینواري هم د ځوانانو اړوند پخوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازمه وه ځوانانو ته یې کار نه دی کړی. خو آغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپله موږ ته ووایي چې څه غواړي او موږ هم یوازې دا نه یي چې د ځوان مشکل لا ده چې کار نه لري. موږ د ځوان دپاره د ډېرې اوږدې راتلونکي فکر لرو او ډېره پانګونه باید په ځوان وشي. د ځوان نامې استفاده شوی ولې بیرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوي لکه الی رایه ورکړئ چې فلانی باید کامیاب شي او د ملاتیر دی همدا شعارونه ورکول شوي دي ولې په عمل کې بیا ځوان ته هغه اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه درسره منم. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. بیا ملک سره مشوره کیږي د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. داسې نه چې بیخي ځوان ته ډېر اهمیت ورکړ شي زوړ هیر شي او داسې هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي ځوانان تماشا وکړه.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تیښتې د ضررونو په اړه د افغان ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي پروګرامونه پیل کړي دي. د ده په وینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا 15 کلنه ستراتیژي ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همدا شان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه په کې ځای شوی دی. موږ به اړوند ادارې ته وردروم او هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ ستراتیژي ده. موږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره
څه کولای شي او باید دا راسره وکړي. یا نړیوالې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دې ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال سادتی هم د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو که تاسو خپل ژوند کې په خپله تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپله مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اورئ؟
دوستانو د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا و چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و، او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړېدو په اړه څه نظر لري.
یو مسله دلته ده که مینت هم وي باید ښه خدمت وکړي. وزارت مینه فرق نه لري که وزارت ته مرتقا وکړي، که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هېڅ بودیجه ځي
د ځینې کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو دپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار یو ښه ګام دی، ځکه چې اوس دا یو معینیت دی چې وزارت په چوکاټ کې دا مستقل بودجوي واحد نه دی. که چیرې دا یو مستقل واحد شي، وزارت ته تبدیل شي، دا به ځانګړې بودجه ولري او ځوانانو دپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري. همدومره به امکانات ډېر وي.
زمانو فریاد زم اصلیم د تعلیم تربیه په پانتن کې ز فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده. مهم کار کا دی چې هغه څومره کار وکړي. دې مهم دي چې موږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار خاو کې هغه ډیر مهم دي.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډیریدل نه بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډیریدل دي.
منګه ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، خو د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو. که هغه مثلا د معینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه اوسي، زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلا د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کیدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوي چې باید نورې هم وغځول شي، نو فکر کړم چې بیا به شاید سره په فکر وکاندي. خو تر فعلا کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کنفرانسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به یې داسې رضاکاره ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپلو ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکې کړي.
موږ پلان لرو چې د ځون په سطحه ځینې کنفرانسونه ولرو. دا به یوه سلسله ای نه یو وړوکی پروګرام لړۍ به یې چې موږ به وکړی شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد لپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې وسی. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ ازما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شو چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یا یعنی ولنتیر یا په یو حساب داوطلبانه چې ځوانان بدون د معاش نه د خپل هیواد دپاره ځینې کارونه باید ترسره کړي.
خصوصا کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یوه ډله واوسي چې د والي کارونه وڅاري.
بلکل، همدغه کنفرانسونو نه بالاخره موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډېره اسانۍ را انتقال کړی شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یا د دوی د مشکلاتو دپاره یو پل جوړ کړه د ولسمشره پورې، چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو، د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وایي ځوانان د چا په تمه نه خوري، بلکې خپل د خپل حالت د ښوالي لپاره مټې راونغاړي. دی همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په دا فیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دا یې د لاسه ونیسي، بیا د ده ته یو شی په لاس ورکي. نه، داسې نه ده. خپله باید زحمت وباسي، ولو که کاغذ وړکی کار وي، خو باید خپله یې وکړي. دولت ته مې غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، نامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي. که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دی د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په لمنځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دی په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې پکې وځلولی شي.
همزولو، نننۍ تاندې څانګې به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسوو چې وایي: چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په عروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونې کې.